السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې درې الوتکې چارتر کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبره کړې چې ویلي دي دغه الوتکې د صادراتو په لیک کې د اسانتیا لپاره نیول کېږي، خو دا نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول الوتکې وي او له کوم هیواد یا شرکت چارتر اخیستل کېږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراین په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخ، ځکه دی چې متحدو ایالاتونو په کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسولو لپاره یو لانجمن پلان ومني. زیلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د له لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ ولس ته په ویډیوي وینا کې وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنګټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنګ د ختمولو لپاره زیلنسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلنسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې طرحې ملاتړ کړی دی. د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیې، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانوئل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو نریندرا مودی او لی کیانګ په غونډه کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د جی شل په غونډه کې مشرانو باندې غږ وکړ چې د خپل نفوذ او غږ څخه په استفادې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې ډېر مرګ ژوبله لري او د تخریب او نړیوالې بې ثباتۍ سبب کیږي کار واخلي. او ایرانی رسنۍ یونن شنبه راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت د هیواد په شمال کې د ځنګلونو د اور د مړ کولو لپاره بهرنۍ مرسته غوښتي. د کاسپیان سمندرګي په 100 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 میلیونه کلونه عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا د ایران دولتي خبري اجنس راپور ورکړی چې هغه اور چې د نومبر میاشتې پیل کې په دغه ځنګل کې لګیدلی وو او مړ کړل شوی وو، د نومبر په 15 بیرته بل شوی دی.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د تلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له تلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې تلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه تلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اورېدو ته را ګرځوم.
د د افغانستان په خصوصي ټلویزیون کې وخزینه وایاده ده وایي د ټلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د ټلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل
فتوا د افغانستان سخت زیر سانسور از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
که وغواړو له یوې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، له هغه وخته چې طالبان راغلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرری چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د دې لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی، او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلی هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. دکه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از آنجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد،
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دل پارچه په هیواد که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی گی حسد کوی چه در هیواد در اطلاع رسانه پا برخی که مستمره او گتوره حسی ولری. رسانه باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. دې سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونې دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلون کوي دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو. مدقق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي. اور اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړئ بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو ازادي راډیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غږ اوري، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 1 لکه تاسو ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د تلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له تلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به یې نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د تلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنی د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د تلویزیون د خپرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د تلویزیون شبکې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته ووایاست چې څه وخت د تلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د تلویزیون تاریخ هم راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1923 کال په ملي تلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوی یم. تقریبا په ډېرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پیل وکړ. کار وروسته بیا د نطاقانو مدیر پیس مقرر شوله. ما وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پیس باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه. بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس ومه. بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون ته راستو، تقل چې په هغه وختو کې پاس یاده کړه، واقعا زه نه وم او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخکې نه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته 3 کاله نه کېږي او تلویزیون هم 3 کاله شکل پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا له کومې ورځې پیل شوی، یعنی خپرونې په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داود خان په وخت کې د تلویزیون، یعنی تعداد کوي مخکې خودل شوی. خو د 1955 کال یعنی تقریبا د دلوي هوت میاستو چې باید تلویزیون اختصاصي. نو شهید سردار داود خان په وخت کې آماده شوي ټول وسایل. بیا په افغانستان کې انقلاب و، ستودیار لسو 55 کال انقلاب د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نور محمد ترکی لخوا نه. او اصلا آماده شوی د سردار داود خان په وخت کې دغه خپله هغه کومه تاریخچه تلویزیون کې ده، دغه ارمانونه یې عمل ته وو. او خپله د سید سردار داود خان زوی انجینر خالد چې د ډېرو تکړه انجینرانو نه وو، چې هغه تاسو یاده کړه جاپان ته هم تللی وو، نور بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 1955 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق صاحب، ما دا پوښتنه کوله چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغه تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته ووایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال، لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، تاسو وروسته له راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل، 1950 کال وینه تقریبا 13 کاله وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولئ. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل، او د ټلویزیون لومړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته، او بیا یې نشرات پیل کړل. البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د سردار داود خان په وخت کې بلې مهرباني
دغه تلویزیون همکاران، البته خپله د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو له هغه جن هغه محصلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو، په همزمان په همدې وخت کې د جاپان لخوا نه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوګانې د جاپان لخوا نه جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو لخوا نه، نو دوی ته کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشرات وو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې، یعنی لومړنۍ سندرم د استاد ارمان لخوا نه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندان خپلې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو سندره یې لیوه، یا داسې نور سندرغاړي په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه و سوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم د پلاټ فرنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولین لخوا نه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت تاسو هم پیادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډیرو ولایتونو کې، یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه د افغانستان راډیو سره سار له شپږو بجو د شپې تر 2 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه، او د وخت یعنی د مقامات لخوا نه تصمیم ونیول چې په ولایت کې، نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړه سولې ورته د تلویزیون. البته رادیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو تر وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون. دغه وخت پورې چې ما تر اخره کار کوم اوس هم څه، نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایت نه وتللي، ورو ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات ریلې کول.
د تلویزیوني خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساور لا انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي وو د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژیګانې راغلې، او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وي، آیا دغو ګوندي تبلیغاتو یوه مهمه برخه د دې خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل چې په وخت کې به تاسو د تلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وي، په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې وي، په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي لومړنی تاثیر په رادیو او تلویزیون دی. لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې اوسوله، لومړی اسلام سنجار له دې رادیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو، او د داود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړل، او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي، یا وروسته ببره کارمل ته اتاله تاجکستان کله چې افغانستان ته نو راغلی، تاجکستان د افغانستان د خپل مشري اعلان کړله، کله چې حفیظ الله امین یعنی حق رسېدو مړې کړ بیا نو خپله ببره کار. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې که وروسته مجاهدین راغلل، که بیا طالبانو، بیا د جمهوریت دوران کې د جمهوریت خو بیا لږ څه تفاوت ډېر راغلی وو. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق دیموکراتي ګوند د خلقو پرچم ډلې دو هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور یعنی وو، هغه کوم معلومات چې ما ترسته په نشراتو کې حتی کله کله په سندرو کې هم کېدی چې د شاعر شعر لږ ذره په طبیعت نه وو. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم تاثیرات
لري، یعنی مقصد ستاسو دولتي دولتي رسنۍ دی؟
بله بله دولتي.
دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د هغو د واکمنۍ دوه کاله تیر و. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانۍ خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره یې توپیر څومره و؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و او که ډېر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډېر و. تلویزیون کې مجاهدین سراغلل، کرچی میرمنو خبرونه یې لیدې، میرمنو تلویزیونی پروګرامونه مې لیدې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر اوسې داخلي جګړه شروع کړه. په تاثیرات ټول هماغه جهادي مخکې مې یاده کړله، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې، او د مجاهدینو کوم څه چې غوښتل د هغوی په طبیعت باندې، هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دیارلسم او شپیتم کلونو کې نشرېدلې، ډېرې خپرونې له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. هغو مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، او ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقررېدل، او د هغوی خاص سانسور کې وو د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات یې تلویزیون باندې. بیا کورنۍ جګړه شوله، وروسته نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې کابل کې جګړه وشوله نو احمد شاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په راکټ ویستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دستګاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل دغه وخت.
په دغه وخت کې چې دا کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوئ، څومره زیان ورسېد افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون فقل خپل ادارات یا مثلا آرکیف او استودیوګانې دغه ټولې کومه صدمه نه ورته رسېدلې، صرف د هغوی توجه دا واسه مکمل یعنی کله چې جنبی سمیلی دی جنرال دوستم لخوانه چې ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شي او هغوی تیاری په لاس کې درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې پولیسرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لګوونکي دستګاه دي یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې، دوی ټوله توجه دا واسه فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات خطا کېږي. او ماسې وسل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل، دوی فکر کاوه دا ټول شیان باندې تلویزیون په انتن باندې دي، او انتنو لګونې د زغاوې تقریبا ټولې له منځه وړې وي. حتی را وروسته د طالبان چې سقوط کړله په جمهوریت نوی چې قریصه په راتګ سره، بیا هم امریکایانو عین کار وکړ چې د تلویزیون غار پولې کرکي کې د راډیو تلویزیون د زغاوې به بمبار کړلې، نو دا کار ټولو کړی ده. په افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینه مخ کې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند او غوډ خپل تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بې پرې شوې خبرونې د رادیو تلویزیون، او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده؟
یو څه کله چې د جمهوریت یعنی د کریز راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلو لا تاثیرات دلو دل په تلویزیون باندې یو قال دو قال غوی تقریبا مسولین هم ټول امغه خانی مجاهدینو خو ورسته ورسته د اطلاع فرهنګ وزارت کې یا خپل په تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره ورو حالت نظام قانون مند کېده دغه تاثیرات کم تل خو بیا وروسته په تلویزیون په خپرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خپرونه څلیر ساعته سولې د اروپا او امریکا او ټولو قارو کې د سټلایت د ځغال خپل لیدل کېدلې په نشراتو ته ډېره توجه وسوله نو په هغه مهال زموږ کارمندان ډېر بهر تلل د ترینینګ لپاره هلته وروزل سول په افغانستان کې ټولو کلو کې ډېره توجه رسنۍ ته کېدله چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیون هم اگر چې خصوصي تلویزیون هم جوړ کړل په برخه کې د خصوصي تلویزیون هم ډېر پرمختګ وکړ خو ملي تلویزیون کې هم بیا ډېر پرمختګ راغی لکه د استودیوګانو زموږ استودیوګانو ټول ډیجیټل شولې په دې شکل چې په وروسته کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استودیوګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1956 کال کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له راتلو سره یعنی د جمهوریت د پیل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لاهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاو ما ته یاد دي چې یو یا دوه وارې حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
هغه وخت کې په کله چې څو ساعت زما سترګو لیدلی حال ده یو خو یو حقیقت په کله چې ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1950 کال یو خو هغه د نظام غوښتنه او سوپالیتیک وه هغه وه لیکن په د راډیو تلویزیون کومه خپرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم یو دقت واقعا کارمندان دغه وخت ډېر ښه یعنی کلام یې درلود مطالب یې نشته کول او دقت هم په سندرو کې هم په خپرونو کې هم په خبرو کې ټول ښایي دغه وخت له کارمندانو باید یعنی موږ هغو کو چې سترګې پټې نه شي دقت او د مسالې ته د خپرونو عقا د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید د چک شي دغه نه باید سترګې پټې نه شي مال اولیادونه وته پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلوده یو څه د خاطراتو د ویلې کله چې زما راخوځې کېږي زه په بخیر افغانستان ګډ مارنګ افغانستان یو خپرونه وسې د افغانستان راډیو نه نشرېدله کله چې الحضرت موزایفا افغانستان ته راغی نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور و معاون ایزدیار صاحب و وروسته اسنا مجلس مرستیال و نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې کله چې الحضرت موزایفا په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدا دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشره قطع کولې او دغه هغه وینا نه پرېښودله چې باید نشر شي یا وروسته هم په ډېرو مسایلو کې د خپل سرجي صاحب ما ته ډېر فلات بازانه کې نه کېده یا د استاد فرهنګ د وزیر ما ته زور نه پرې رسېده
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخه ونیوله او که تخنیکي مشکل و ستونزه
نه نه په وخت کې داسې دار نه و چې الحضرت ظاهر راغلی ده او دلته به هغه ته واک ورکول کېږي او شاید همداسې وم په وخت کې پاس هم قابل کې ازادي راډیو کې فکر کوم مسئولیت درلود نو نه پرېږدم په وخت ازادي راډیو به جوړ شوی که نه قصدي وو دا ښایي قصدي وو یعنی دغه نظام د خپل ټولو مجاهدینو همدا ډار و چې ظاهرسا بیا واک هغه ته ونه رسېږي او هغه سره دا مسایل د هغه لخوا نه قصدي وو د خپله کله خبر موږ جوړ شوی خبر مایلې هغه خبر حتی خبرې وخت تل شو دا خبر باید نه خدمت کړي نو دا تاثیرات
دغه لپاره خبره خاطره تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زه به البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړزو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مېرمنې وکي
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واخو
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پیښ شو، چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه، بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو تلویزیون محاصره
مشکل دا و چې غلام حسن حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرر شوی